360 में पाकिस्तान में सियासी जमातों के बनने और टूटने की तारीख पर एक नज़र।
एक गिरफ्तारी हुई, दूसरी गिरफ्तारी हुई, बेल ले लें, फिर तीसरी गिरफ्तारी हुई।
और जमहूरी इदारे और अकदार पाकिस्तान में मजबूत क्यों नहीं हो पाए, जानेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए सवाल उभरता है कि क्या मुल्क में जमहूरी निज़ाम को एक बार फिर खतरा है। मुल्क की तारीख पर नजर डालें तो ये पहली बार नहीं कि किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाने या उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने, किसी एक लीडर को सियासी मंजरनामे से हटाने की बात की जा रही है। ऐसे में रियासत के वो सतून जो जमहूरियत के जामिन समझे जाते हैं उन पर जानबदारी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट पर एक बार फिर मुल्क की सियासत में जोड़ तोड़ और अपनी मर्जी का सियासी माहौल और हालात पैदा करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। कौमी सतह पर किसी अहम सियासी पार्टी की आला क्यादत या किरदारों को अलग करने से किसी पार्टी को क्यों खतरा लाहक हो जाता है? क्या इसकी वजह सियासी पार्टियों के अंदर जमहूरी कल्चर का फुकदान है? क्या वजह यह है कि 75 साल गुजरने के बाद भी मुल्क में जमहूरी इदारे और निज़ाम मजबूत नहीं हो पाए? इन्हीं सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताने से पहले या मुल्क के मौजूदा जो सियासी इस वक्त हालात हैं उन पर बात करने से पहले मैं अपने देखने वालों को तुर्की की अपडेट देना चाहता हूं, जहां सदारती इंतखाबात के दूसरे और हतमी मरहले में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कामयाबी हासिल कर ली है और उनके इक्तदार की तीसरी दिहाई का आगाज हो गया है। तुर्की के इलेक्शन कमीशन के आदाद व शुमार के मुताबिक सदर एर्दोगान ने 52.1% वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मुकाबल उम्मीदवार और हिजब इख्तलाफ के रहनुमा कमाल कलेचदार ओलो को 47.9% राय दहिंदगान की हिमायत हासिल हो सकी। कमाल कलेचदार ओलो ने इन इंतखाबात को गैर मुनसिफाना करार दिया है, ताहम इंतखाबी नतायज से इख्तलाफ नहीं किया। तजियाकारों का कहना है कि अब सदर एर्दोगान को मुल्क में बुलंद शराह महंगाई को कम करने और तबाहकुन जलजिले से जमीन बोस होने वाली इमारतों और उन इलाकों में फिर से तामीर नौ पर तवज्जो मरकूज करनी होगी, जहां तकरीबन 50,000 के करीब लोग बेघर हुए इस जलजिले के आने के बाद। लेकिन जो नुकता है वो ये है कि सदर एर्दोगान दो दहाइयों से तुर्की पर रूल कर रहे हैं, हालांकि उनके खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन है। उनके रूल के दौरान तुर्की की इकॉनमी काफी सफर कर रही है, लीरा सफर कर रहा है, लेकिन वो एक बार फिर एक जमहूरी निज़ाम के तहत इलेक्शंस के तहत इलेक्ट होने में कामयाब हो गए हैं। वापस अब पाकिस्तान की तरफ ही आते हैं। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने अब तक पार्टी से अलहदगी या इस जमात के सियासी ओहदों से अलहदगी पर जो तकरीर की हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं उससे इनके मुस्तकबिल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। PTI को दरपेश मुश्किल हालात का सबब क्या है, जानते हैं तजियाकारों की राय नवीद नसीम की इस रिपोर्ट में।
जहां तक सियासी कुवतों को तोड़ने और जोड़ने का ताल्लुक है, उसमें देखिए पीपल पार्टी टारगेट रही है जनरल जियाउल हक के दौर में। फिर हमने ये देखा कि PMLN जो टारगेट होती है वो 99 के कू के बाद होती है, खासकर जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के चले जाते हैं तो फिर काफ लीग बनती है। फिर हमने देखा 2002 में पीपल पार्टी से पेट्रियट निकले, तो इस किस्म का अमल हुआ है पाकिस्तान के अंदर।
सियासी जमातें जो हैं वो सियासत के लिए बनती हैं, सियासी हरीफों से लड़ने के लिए बनती हैं, वो अफवाज से लड़ने के लिए नहीं बनती। तो सियासी कारकुन जो होता है वो फिर जब सियासत जो है वो पटरी से उतर जाए उस वक्त उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाती
है। सियासी जमातें जो हैं वो उनका जो नजरिया इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सिर्फ इसलिए होना हो क्योंकि आर्मी चीफ उनसे बातचीत नहीं कर रहे या उनको पहले जैसी सपोर्ट नहीं दे रहे या ISI जो है वो उनके लिए काम नहीं कर रही या फौज जो है वो उनके साथ बैठ के आर्मी चीफ उनके टर्म्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, तो माजरत के साथ इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना नहीं कहते, इसको अपॉर्चुनिस्ट होना कहते हैं।
इसकी जो बुनियादी वजह जो हमें नज़र आती है वो दबाव है जो कि इन लीडरान पर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گرفتاری ہوئی، دوسری گرفتاری ہوئی، بیل لے لیں، پھر تیسری گرفتاری ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس دباؤ کی وجہ سے اور اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے، اس کے لیے یہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا پارٹی کے عہدے چھوڑ رہے ہیں.
جو ہم نے 2018 کے اندر چیزیں دیکھیں کہ ایک وزیراعظم کو گھر بھیجنا تھا تو کیا کیا عدلیہ کا استعمال ہوا، اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا جو گٹھ جوڑ تھا فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا، وہ اب ایک کھلا راز ہے، وہ کوئی ایک چھپی بات نہیں رہ گئی. تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو ریپیٹ نہیں ہونے دینا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے بھی استعمال خود بھی نہیں کرنے چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب جو ہے وہ باز آنا آنا پڑے گا کہ آپ مداخلت جو ہے وہ سیاست کے اندر کریں.
پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اسے سارا اپنا زور انتخابات پہ رکھنا چاہیے، اور اگر وہ ایک نارمل اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار ادا کرتی، اسمبلیوں میں موجود رہتی اور ایک پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھاتی تو یہ خطرات پیدا نہ ہوتے.
پی ٹی آئی کا مستقبل ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میرے خیال میں جو ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، ایک غیر قدرتی چیز یا غیر فطری چیز جیسے وجود میں آتی ہے، وہ اسی طرح سے ہوا میں تحلیل بھی ہو جاتی ہے. تو اگر تو یہ فطری عمل تھا تو یہ سسٹین کرے گا، اور اگر یہ فطری عمل نہیں تھا اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی آشیرواد تھی، اسٹیبلشمنٹ کا سایہ تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اسی طرح سے جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی.
ایک عمومی تاثر پاکستان کی سیاست کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ملک کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں بنانے اور توڑنے کا کام بڑی مہارت سے کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے. وہ اس امریکہ کے محمد ثاقب نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو توڑا کیسے جاتا ہے.
جہاں تک سیاسی قوتوں کو توڑنے اور جوڑنے کا تعلق ہے، اس میں دیکھیے پیپل پارٹی ٹارگیٹ رہی ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پی ایم ایل این جو ٹارگٹ ہوتی ہے وہ 99 کے کو کے بعد ہوتی ہے، خاص کر جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر کاف لیگ بنتی ہے. پھر ہم نے دیکھا 2002 میں پیپل پارٹی سے پیٹریوٹ نکلے. تو اس قسم کا عمل ہوا ہے پاکستان کے اندر.
سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاست کے لیے بنتی ہیں، سیاسی حریفوں سے لڑنے کے لیے بنتی ہیں، وہ افواج سے لڑنے کے لیے نہیں بنتی. تو سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ پھر جب سیاست جو ہے وہ پٹری سے اتر جائے، اس وقت اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی.
سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کا جو نظریہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف صرف اس لیے ہونا ہو کیونکہ آرمی چیف ان سے بات چیت نہیں کر رہے، یا ان کو پہلے جیسی سپورٹ نہیں دے رہے، یا آئی ایس آئی جو ہے وہ ان کے لیے کام نہیں کر رہی، یا فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آرمی چیف ان کے ٹرمز کے اوپر بات نہیں کر رہے، تو معذرت کے ساتھ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا نہیں کہتے، اس کو اپرچونسٹ ہونا کہتے ہیں.
اس کی جو بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ دباؤ ہے جو کہ ان لیڈران پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گرفتاری ہوئی، دوسری گرفتاری ہوئی، بیل لے لیں، پھر تیسری گرفتاری ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس دباؤ کی وجہ سے اور اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے، اس کے لیے یہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا پارٹی کے عہدے چھوڑ رہے ہیں.
جو ہم نے 2018 کے اندر چیزیں دیکھی،
9 مئی کے واقعات کے بعد پارٹی چھوڑنے یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کی تعداد اب تقریباً 100 کے قریب پہنچنے والی ہے. پارٹی چھوڑنے والے زیادہ تر رہنماؤں کا تعلق پنجاب سے ہے. کیا یہ سب کچھ ہوا کا رخ دیکھ کر کیا جا رہا ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے نتیجے میں؟ اس بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے ملی جلی ہے، لیکن زیادہ تر اس بات سے متفق ہیں کہ جانے والے رہنما 9 مئی کے واقعات کے دباؤ کے زیر اثر سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے. آج پی ٹی آئی کے سابق رہنما علیم خان کی رہائش گاہ پر جہانگیر ترین اور دیگر رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کا ایک دھڑا بنا کر اسے کسی اور پارٹی کو جوائن کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ ایک نئی پارٹی بنائی جائے، اور اس تجویز پر اطلاعات کے مطابق غور بھی کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے جانے، اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ اور اس سے جڑی جو دیگر خبریں ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی اس پروگرام میں. میں آگے چل کر. ابھی اس وقت ہم اسلام آباد چلتے ہیں, ہمارے رپورٹر آسم علی رانا ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس بارے میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی یا یوں کہہ لیجئے کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہے. جی آسم.
عاطف, بالکل آپ نے درست کہا کہ اس وقت جو ایک انتہائی غیر یقینی جو صورتحال ہے اس میں بظاہر جو سب کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فی الحال کوئی بھی بات چیت نہیں کی جائے گی. اس حوالے سے عمران خان نے ایک 7 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا, لیکن اس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جن کی تلاش میں اس وقت پولیس ہے. لہٰذا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کمیٹی کا مقصد بات چیت نہیں بلکہ صرف ایک آپشن دینا تھا, ایک لوگوں کو ایک نظر دینی تھی کہ بالکل ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, بلکہ در حقیقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی بھی صورت اس سیاسی جماعت کے ساتھ فی الحال بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد جو اب تک 3 پریس ریلیزز جو ایس پی آر کی طرف سے اب تک آ چکی ہیں اس میں بار بار اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو افراد بھی ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اس سے پہلے لاہور میں جناح ہاؤس پر حملے کے کچھ افراد کو جو تھا ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. پشاور میں کچھ 31 افراد تھے, لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور خبر آئی ہے کہ راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے اوپر جو افراد جنہوں نے حملے میں ملوث تھے 8 افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے مطابق کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ تعداد ابھی بڑھتی جا رہی ہے. اس تمام صورتحال میں جو تجزیہ کار ہیں ہماری ان سے مختلف مبصرین سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات اگر آپ کہیں تو وہ انتخابات فی الحال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ جب تک عمران خان اور ان کی جماعت, ظاہر بات ہے کہ وہ ایک مقبول جماعت ہے, اس کو کٹ ٹو دا سائز نہیں کیا جاتا. ایک کنگز پارٹی کا بھی ہے اس میں, وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے, جس کے لیے جہانگیر ترین کا آپ نے نام لیا. بالکل جہانگیر ترین جو ہے وہاں پر اس حوالے سے ان کو ایکٹیو ہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے, ان کو حکومت کی حمایت بھی حاصل ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چھوڑنے والے اراکین ہیں تقریباً 100 سے زیادہ کا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے. تو لہٰذا یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ماضی کی طرح ایک بار پھر ایک کنگز پارٹی بنے گی جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے جو انتخابات سے پہلے پہلے جو عمران خان ہیں ان کی نااہلی جو ہے وہ بھی مختلف عدالتوں سے ممکن ہے, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ این سی اے کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنی اسٹیٹمنٹ دے, وہ اس چیز کو کلیئر کرے کہ تمام یہ معاملات ہوئے کیا تھے. تو عمران خان کے لیے ابھی جسے آپ کہیں کہ ایک مذاکرات کا یا پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنے کا وہ وقت ابھی شاید ان کو نہیں دیا جائے گا. اور اسی تمام صورتحال میں جو فوری انتخابات ہیں وہ بھی ابھی نظر نہیں آ رہے, کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو تیار نہیں سمجھتی. آئی ایم ایف کی ڈیل پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئی اور پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی کا جو عالم ہے اس میں اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں انتخابات میں جاتی ہیں تو ان کے لیے خاصا ایک مشکل صورتحال ہوگی. لہٰذا اس وقت جتنے بھی مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی فی الحال کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے اور تمام جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اس کے معمول کے مطابق لایا جائے گا, جو اس کی سٹرنتھ ہے, ایکچوئل سٹرنتھ ہے, اس کے مطابق اس کو لے کر آیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے طریقے سے بھی دیگر جماعتیں ہیں
عاصم, یہ تو عمران خان بظاہر ٹویٹ کر رہے ہیں بار بار اس بارے میں کہ ان کی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے لیڈران پر دباؤ ہے, اور ایسے کچھ واقعات نظر بھی آ رہے ہیں جس پر جو جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ دباؤ برداشت نہیں کر سکی, لیکن کچھ آزاد تجزیہ کاروں کا کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ان پر جس طرح سے دباؤ ڈالا گیا اور جس طرح سے انہوں نے پارٹی چھوڑی, جیسے کہ شیریں مزاری ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں, اسد عمر ہیں, انہوں نے صرف عہدے چھوڑے, پارٹی نہیں چھوڑی, تو عام تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ دباؤ تو ہے, اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ پی ٹی آئی کے ارکان پر کافی زیادہ ہے, لیکن پی ٹی آئی کی سپورٹ ملک بھر میں 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ووٹر سپورٹ ہے یا جو ماسز میں اس کی سپورٹ ہے, آپ اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا وہاں پر کیا رائے پائی جاتی ہے کہ کیا اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ووٹر میں, کیا
جو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے کیا, یا یہ بظاہر صرف وہی جو ارکان پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں چاہے وہ کسی دباؤ کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا خود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ تھا 9 مئی والا اس وجہ سے وہ چھوڑ رہے ہیں, لیکن ووٹر جس نے کسی بھی جماعت کو اور کسی بھی چاہے وہ الیکٹیبل ہے کوٹ ان کوٹ جنہیں ہم الیکٹیبلس کہتے ہیں یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑنے والا کوئی بھی کارکن کوئی بھی عہدیدار اس کو ووٹ دینا ہے, کیا پی ٹی آئی کا ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب پی ٹی آئی نے جو وہ ایکسٹریم سٹیپ لیا اس کے بعد وہ اس کو ووٹ دے گا یا نہیں دے گا؟
عاطف بالکل آپ نے درست کہا, جو پی ٹی آئی کی جو ایک گزشتہ سال 2022 میں ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو ان کی سپورٹ تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا اور ان کا اضافہ یہ ابھی تک اسی طرح موجود ہے. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد ایک سینس آف فیئر اور ایک پریشانی کا جو عالم ان کے ووٹر میں ہے وہ لازمی طور پہ پایا جاتا ہے, لیکن جسے آپ کہیں کہ عمران خان کی جو سپورٹ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکی, ان کے کارکن جو ہے اسی طرح سے انٹیکٹ ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اس بات سے ہٹ کر دیکھیں تو انتخابی سیاست جو ہے وہ اس میں بالکل مختلف اس میں رول ہوتا ہے, اس میں الیکٹیبلز ہوتے ہیں, اس میں حلقے کے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کی اس حلقے میں پرفارمنس ہوتی ہے, اس کے بعد انتخابی سیاست میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. لہٰذا عمران خان اپنی تمام اس پاپولیرٹی کو انکیش کراتے ہوئے انتخابات میں ان کا کیا کردار ہوگا, ان کو کس حد تک ملے گی, ان کو کس حد تک مدد ملے گی, اور خاص طور پر کہ عمران خان اگر خود انتخابات میں شامل نہ ہوں, اگر ان کی جماعت کے کچھ ارکان شامل ہوں لیکن اگر عمران خان کو اہل قرار دے دیا جائے تو تب صورتحال میں کیا ہوگا, یہ مستقبل کی بات ہے, اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا.
کیا اہلی کی بات ہو رہی ہے تو آسم کوئکلی ایک چیز اور اگر آپ ہمیں بتا سکیں عمران خان کی اگر پاسبلی کوئی نا اہلی ہونی ہے اس کے بارے میں, جیسے آج ایک بل پر صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں کہ جو ماضی میں سو موٹو نوٹسز لیے گئے ہیں ان پر اپیل کا حق دے دیا جائے گا اور بظاہر اس کے بینیفیشریز کچھ ایسے افراد نظر آتے ہیں جو مستقبل میں چل کے سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن عاصم بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا اور یہ اپڈیٹس دیں, اور دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ موجودہ سیاسی حالات جس میں ایک وقت جیسے ابھی ہمارے رپورٹر عاصم علی رانا نے کہا کہ وہاں تجزیہ کاروں کی رائے میں پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کرنے کے پروجیکٹ پر کام جاری ہے, تو ایسے میں ملک کا سیاسی مستقبل کیا بنتا دکھائی دے رہا ہے اور جمہوری اداروں کے لیے یا جمہوری پارٹیوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے, اس پر بات کرتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب سے جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپریسی کے بانی صدر ہیں. احمد صاحب, کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کے تجربات سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں, جیسے ہمارے رپورٹر نے بھی بتایا اور بھی بات کر چکے ہیں کہ کئی پارٹیوں کے اوپر یہ دور گزرا ہے کہ ان کے اندر دھڑے بنے, ان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو بھی کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے کام کیا گیا, اور پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ ماضی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ مسلم لیگ ہے, خاص طور پر اس وقت پی ڈی ایم کے ذریعے اقتدار میں بھی یہی پارٹیاں ہیں, ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے, ماضی میں ان کے الیکٹیبلز ان کی جماعت سے نکل کر کسی اور جماعت میں چلے گئے, پارٹیوں نے اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگایا, ان کے رہنما بھی ماضی میں جیلیں کاٹ چکے ہیں اور اسی طرح کے مسائل کا سامنا کر چکے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی یا اس کی لیڈرشپ کو ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ جماعتیں ماضی سے کچھ نہیں سیکھ سکی اور پھر ایک طرح سے اسی طرح کی صورتحال میں اسی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہی ہیں جس کا وہ خود شکار رہی ہیں؟
بہت شکریہ. دیکھیے, یہ خود ہمارے ریٹائر ہونے والے چیف آف آرمی اسٹاف یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اب انہوں نے 70 سال کے واقعات سے سبق سیکھا ہے اور اب وہ مزید انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, اور ہمارا خیال یہی تھا کہ یہ 70 سال کے جو کرائسس کا نتیجہ ہے اس کے روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید نقصان نہ اٹھائیں گے نہ ملک یہ نقصان اٹھائے گا. لیکن بظاہر اب 9 مئی کے واقعات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ اس طرف سے علیحدہ ہونے کے امکانات تو بہت کم ہیں, کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد فوج کا اور جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کا پاکستان کے سیاسی معاملات میں واپس اثر و رسوخ کا شامل ہو جانا اور اس کے زیادہ چیزوں پہ انٹرفیئر کرنا وہ زیادہ نظر آ رہا ہے ہمیں. اس کی ہمیں تو بہت افسوس اس لیے بھی ہوا 9 مئی کے واقعات کا کہ اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کو چیزوں کے اندر دخیل ہونے کا موقع مل گیا. تو اب اس نتیجے میں اس وقت صورتحال یہی لگتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس وقت پی ڈی ایم ہو یا اس کی پارٹیاں ہوں, اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو شاید نقصان پہنچے گا. پبلک کے اندر اس کی مقبولیت میں بھی میں سمجھتا ہوں جنرلی بھی کمی آئی ہے. میرا امپریشن یہ ہے, اگرچہ دباؤ بھی ہوگا لیکن کبھی ماضی میں ایسے نہیں ہوا کہ اس طرح سے کھل کے کسی سیاسی جماعت نے فوج کے معاملات میں اس طرح سے ان کے اوپر حملہ کیا ہو اور خاص طور پہ شہداء کی یادگاروں کو خراب کیا ہو اور شہداء کی تصاویر پہ حملہ کیا ہو. تو یہ ساری باتیں ایک عام پاکستانی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی تکلیف دہ ہیں. تو جہاں کچھ دباؤ کا نتیجہ ہے وہاں پبلک کے اندر کچھ جینونلی بھی ان چیزوں کے خلاف جذبات ہیں, اور ان دونوں کا نیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کمزور ہوگی آنے والے دنوں میں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انتخابات تو یہ اکتوبر یا نومبر میں بہرحال ہوں گے, اور اس وقت تک پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے وہ اس حد تک کمزور ہو چکی ہوگی کہ شاید انتخابات میں اس کو کوئی میجورٹی حاصل نہ ہو سکے.
تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی شاید اس کرائسس سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوگی, ایٹ لیسٹ فار دس ایئر. اب جو انتخابات ہونے ہیں شاید ان سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ ری گروپ ہو سکے اور یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر سکے. حالانکہ ابھی تک پی ٹی آئی کی جو میجر لیڈرشپ ہے ان میں سے کسی پر ایسا براہ راست کوئی الزام لگا کر ان کی گرفتاری جو ہے وہ فوج نے لے کر اور اس کے اوپر جو فوجی عدالتیں ہیں ان کے اندر کیسز بنانے کی بات نہیں کی ہے. تو کیا آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فوج پی ٹی آئی کو ایک مثال بنانا چاہتی ہے, یو نو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پی ٹی آئی کی ہمیں سپورٹ نظر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی خود بھی چاہ رہی ہے کہ وہ فوج سے رابطہ کرے. عمران خان بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کی بات سننا چاہ رہی ہے یا بالکل بھی نہیں اور اپنی ایک لائن اس نے طے کر لی اور وہ اسی کو فالو کرے گی؟
میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فی الحال پی ٹی آئی کو کمزور ہوتے ہوئے چونکہ دیکھ رہی ہے, اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ ان کی کوششیں بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہوں گی کہ جب تک وہ کسی ایک خاص سطح تک کمزور نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے شاید بات نہیں ہوگی. اس وقت وہ پی ٹی آئی غالباً ابھی بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کوئی بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن ایسا میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے.
یعنی 100 لوگوں کے جانے کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ اب پوزیشن آف اسٹرینتھ میں تو یقیناً نہیں ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے احمد صاحب, کیا الیکشن, آپ نے پہلے کہا کہ شاید ہو جائے گا اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوتا ہے, تو کیا پی ٹی آئی کو بالکل کٹ ٹو سائز یا مائنس کر کے الیکشن کروائے جائیں گے؟ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے, عمران خان پر بھی پابندی لگ جاتی ہے اور پی ٹی آئی کو بالکل محدود کر دیا جاتا ہے, تو ان انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟
دیکھیے 3-4 چیزوں پہ بیک وقت کام ہو رہا ہوگا میرے خیال میں, ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جیسے آپ نے بھی کہا وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, وہ کسی دوسری پارٹی میں جائیں گے نہیں جائیں گے قبل از وقت ہے, لیکن ایک خاصی بڑی تعداد پولیٹیکلی ایکٹیو رہے گی, بلکہ اس کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ دوسری پارٹیوں کے اندر چلے جائیں. تو ایسے فیکشنز بن جائیں گے پی ٹی آئی کے, خواہ وہ پی ٹی آئی کا نام استعمال کریں یا نہ کریں, جو پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو شکار کریں گے, اس کے نتیجے میں وہ کمزور ہوگا. دوسری بات یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب کو خود ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کوششیں غالباً ہو رہی ہیں, وہ کچھ ایسے مقدمات ان کے اوپر بنائے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں.
بلال صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, آئی نیڈ اے ون لائنر, آپ کے خیال میں پاکستان میں جمہوریت کا اس وقت کیا مستقبل ہے؟
میرے خیال میں جمہوریت اس وقت کمزور ہے, کیونکہ جمہوریت کی جو آزادیاں اور جس قسم کی لوگوں کو مواقع ملتے ہیں وہ اس وقت نہیں مل رہے, تو کمزور ہو چکی
ہے. احمد بلال صاحب کا کہنا ہے کہ جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. بہت شکریہ احمد بلال صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں مزید خبروں اور ان کی تفصیلات جاننے کے لیے. آج کا پروگرام اب ختم ہو رہا ہے, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیوندنه شپې د خبرونو سرټیکی د طالبانو پر ژمنو د بشري حقوقو د څار سازمان بے باوري د دې سازمان د خزو د چارو مشر ویلي چې طالبان د یو نیم کار رئیس د جنود د خونځو د بیرته پرانستو ژمنې کوي خو د عملی کېدو په چارو کې پرمختګ نه دی شوی. د ترکیه نوی جمهور رئیس ته د نړیوالو مشرانو د مبارکۍ پیغامونه روسه تر هغه چې رجب طیب اردوغان په ترکیه کې د ولسمشری دویم پړاو تاریخي ټاکنې وګټلې د متحده ایالاتو او طالبانو ترڅنګ د نړۍ ګڼ شمیر نور مشرانو نوموړي ته د ګډ کار کولو ژمنه کړې او د فرانسې په یو معتبر پوهنتون کې د پښتو ژبې تدریس. فرانسوي میرمن سارا هرمن وایي چې پښتانه باید د دې ژبې د تدریس او ودې لپاره نور کتابونه هم خپاره کړي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د خبرګولی اتمه نیټه او د 2023 کال د مې نهویشتمه. زه خایسته سعادت لامه یم. په خبرونه کې په پاکستان کې د سیاسي او امنیتي ناکراریو لامل څه دی، دا مسله د خبرونې قدرمن میلمه د پښتونخوا ملي او امي ګوند مرستيال سکرتر ښاغلي حامد اڅکزي صاحب سره راس پرو. زما همکار سمی الله جلالزی په امریکا کې د میموریال دی یاد یادونه د ورځې په مراسمو او ګړتیا وباندې رڼا واچوي. اڅکزي صاحب او جلالزی صاحب له تاسو نه مننه کوم او هیله لرم چې قدرمن لیدونکو موږ سره د خبرونی تر پایه پورې مل پاتې شي. د بشري حقوقو د سر سازمان په نا دولتي مؤسسو کې د خزو د کار بیا پیلیدو په اړه د ناروی د کډوالو د شورا د عمومي منشي په څرګندونو شک خودلی او ویلي دي چې طالبان د یو نیم کال رئیس د جنونو د خونځو د بیرته پرانستو په برخه کې هم ورته ژمنې کوي خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څانګې مشر هیدربار په کندهار کې د طالبانو د جینو چارواکو سره د ناروی د کډوالو د شورا د عمومي منشي یان اګلند د تیریونی د کتنې ورسته د غل خوا د مرستې رسونې په ادارو کې د خزو د کار د بیا پیلیدو په اړه د څرګندونو په جواب کې ویلي چې طالبانو د خپل لمړی واکمنۍ پر مهال ورته ژمنې کړې وي. هیدربار د دوشنبه پورز د یو ټویټ په ترڅ کې د طالبانو پر ژمنو شک څرګند کړای.
ډیر زیاته هیله لرم چې طالبان د غلارې ته دوام ورکړي خو دوی دی او یو نیم کال راهیسې خوانځیو ته دنجونو د بیرته ستنېدو او په اړه همداسې ژمنې کوي. مونږ په دې برخه کې د کوم پرمختګ نه خنډ لیدلې. نور ځپونکي اقدامات شوي او هغه یعنی طالبان د 1994 او 2001 کلونو ترمنځ هم همداسې ژمنې کولې. د طالبانو ژمنې هیڅ ارزښت نه لري.
د ناروی د کډوالو شورا عمومي منشي ویلي چې طالبان په نا دولتي ادارو کې د خزو د کار د بیا پیلولو لپاره د لنډمحاله حل لارې په لټه کې دي.
کله چې دوی د نړیوال نه غواړي چې دوی سره یو مثبت تعامل لري په داسې وختونو کې بیا دوی هغه خبرې کوي چې نړیوال دې ته واڅوي چې دوی سره دغه روابط او تعامل وساتي. او زه فکر کوم چې نړیوال د پات عملان منتظر پات شي چې دوی عملی ډګر آیا د ژمنې عملی کوي یا نه عملی کوي.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر وای د طالبانو مشان استدلال کوي چې د نړیوال مالی سیستم څخه د افغانستان استل د پراختیا مرستو بندول د حکومت پر رسمیت نه پیژندل او د افغانستان د بهرنیو شتمنو کنګل کول د اقتصادي کړکیچ لامل شوی دی. طالبانو د 2020 کال د دسمبر په 24مه په نا دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز ولګاوه. دوی بیا د 2020 کال د اپریل په 24مه د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د افغانو میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. طالبانو د 2020 کال د اگست په میاشت کې واکت د بیا رسیدلو وروسته په پرلپسې ډول پر خلکو پر ځنګړي ډول په خوځو او انجنونو محدودیتونه لګولې دي. په دې محدودیتونه کې د شپږم ټولګي څخه پورته خونځو او پانتونو کې د انجنونو او خوځو پر زده کړو بندیزونه هم شامل دي.
زه فکر کوم چې د طالبانو او د مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو شتون د دې لامل شوی چې د پانتونو او مکاتبو دروازې بندې وساتل شي. تحصیل در وګړي حق دی او طالبان باید دغه بشري حق ته درناوی وکړي تر څو چې بشري حقوقو ته طالبان درناوی ونه کړي دا به ډېر سخت وي چې نړۍ ورسره تعامل وکړي.
په نا دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خوځو په کار بندیز د نړیوالو خبرګونونو سره مخ شوه خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې خپلې پریکړې ته بیا کتنه نه ده کړې. د نجونو د خوځو او پانتونو د بیرته پرانستل کېدو په اړه د امر سنی ژمنه شوه خو د ټولو تعلیم مرکزونو د خلاصېدو څرک نشته. احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن.
اوس پراشو په پاکستان کې ورسته یو سیاسي او امنیتی ستونزه ته په خبرونه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال سکرټر خغلې حامد اڅکزای ملمدای چې ورته خراغلاست وایو په خیر غلې اڅکزای سپ ډیره زیاته مننه کوم. د پاکستان د حالاتو نمخ کې به اول د افغانستان په وضعیت هم ستاسو نظر واخلم. سپ ستاسو ورور د طالبانو سره کې ناس تر سره خبري وکړي زغونه پښتنو کوم د چی شي ضرورت پر اساس دغه غونډه او خبري او ناستې وشوه او په کوم موضوعګانو باندې خبري وشوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شایسته جانی ستاسو ډیر مهرباني ستاسو ته میډیا چې موږ ته موقع راکړل او کوم مجلس چې تاسو کوم ته پوسونه چې تا وکړه په هغه زه حال نه لرم. دوی مجلس سره کړی وو ټول پښتنو رهبرانو هغه کې یو د جمعیت اسلام وو د جمعیت اسلامي وو د عوامي نېشنل ګوند وو او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان اڅکزای نو دوی خبر سره کړی وو. ما ته معلومه نه ده چې دوی پر چیش سره غاړي دي.
ښه ښه بس ډیره مننه له تاسو نه. په دې ټول پویږي چې تاسو یو جمهوریت نظام غواړي چې پکې ټاکنې وشي د خلکو اراده منعکس شي خو په افغانستان کې طالبان ټاکنو ته غاړه نګدي. ځینې افغانان پوښتي سیب چې اول تاسو ځان ته جمهوریت غواړي بیا د افغانستان لپاره د طالبانو سره سر خوځوي آیا هلته د افغانانو حقونه تاسو ته مهم نه دي؟
ډیر مننه او ډیر ښه سوال دی. موږ چې کوم څه ځان لغواړو موږ افغانان یو. موږ د ډورن د کرښو دې خواته پراته یو افغانان د بولان تر چترال موږ چې کوم څه دلته افغانان لغواړو د پاکستان شاریان لغواړو هم هغه افغانان لغواړو خو په افغانستان د سلويشتو پنځوسو کلو د جنگ پس نو موږ به یپلا په افغانستان کې امن جوړو. تر ټولو مهم امن دی چې داس بندي وسی جنگ بند سي په افغانستان بلګیا او افغانان ته بخواست کو افغانان سره به ستړي دي افغانان پابندان دي ورباندې د جهان د خواست نو دا څه بینه بو چې موږ ورته وای دی وکی موږ د مجلس دی چې په افغانستان کې امن راشي دا چې افغانان هغه نه کوي دغه نه کوي نو موږ یې بشپړ اختلاف تور توبه
بله اڅکزای صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان صاحب. د امن ترڅنګ بشري حقونه د خزو حق د جنونو تعلیم دا ټول هغه مهم حقونه دي چې د هر ټولنې لپاره ضروری او اړین ګڼل کیږي. زبا بل پښتنې تراشمه د پاکستان په تړاو په پاکستان کې د سیاسي او امنیتی ناکرارۍ لامل تاسو څه بولئ؟ ویل کیږي چې یو ګوند په ډیر کم وخت کې پوره ختم شو. ستاسو په نظر څه وشول د دې تر شا د چا لاس وو؟
ستاسو ډیر مهرباني. افغانستان چې کوم مجلس تاره توکي په افغانستان کې به موږ هم هغه نظام غواړو سیاسي ګوندونه به غواړو په جمهوریت طریقه به د افغانستان ولس خپل ځان له هر هغه څه غواړي چې د افغانستان د پاره جمهوری سیاسي انساني بول نو موږ کوم ریکا زموږ علما کرام جماعت اسلامی جماعت علماء اسلام جماعت علماء پاکستان مسلم لیگ دا ټول په جمهوریت طریقہ په جلسہ په جلوس په پریس کانفرنس پارٹی وشتنه واړي.
بله
دغه څنګه چې
طالبان در نه منی نه ټاکنه منی نه د میرمنو حقونه منی نه د غوی د کار حق نه د تعلیم داخلوي لوی ستونزه ده د نړیوال ټولنې ورسره. خو د پاکستان په تړه استاد غوړم ځواب وره مهرباني سي
بخښنه دی
وی
موږ د اویا وکال جیلون شهیدان جدادونه ضبط مش فرار د په نتیجه کې موږ دغه شان لاسته کړی دی په پاکستان کې په جمهوریت طریقه باندې پر امن طریقه باندې پر چې دا باندې چې په نور دنیا کې به جمهوریت وي سیاسي پارټیان به سیاسي ګوندونه به سیاسي غوښتنې به او په افغانستان کې به په باروت وي دا باروت چپټر به بند کو په طالبانو به لګایو افغانان به هم په لګایي نړیوال به هم په لګایي موږ هم افغانان یو هغه ځان چې غواړو هغه افغانان له غواړو لوی جرګه دی وکي هغه شی چې په پاکستان کې دی جمهوری هغه دی وکي یا په نور دنیا کې دی.
بله د دې ترڅنګ د پاکستان د وضعیت په اړه او د تاوتریخوالي امنیتي ستونزو سیاسي ستونزو په اړه تاسو خبرګون څه دی سیب؟
موږ خبرګون پاکستان کې د تیرو اویا کالو سره د خانشي د سمت خان څخه په مشري کې چې موږ کومه غوښتنه کړې دا هغه د پاکستان کې به ووچ پاکستان کې ور 15 کال بعد راغلی دی بیا به عمل پکیږي پر بالغ رائے دہی باندې پارلیمنت به جوړیږي او پارلیمنت به بالا دست وي دفاع ټول ادارې به در پارلیمنت لاندې او د ولس په رائے کې جمهوریت رائے چې کوم وزیر اعظم دی کوم حکومت دی دا به خود مختاري بالا دست وي او دفاع
یا وبل پښتنه ملرمه چې واخ ډیر کم د سکسیسیو ډیره مېرابانی کور ودان د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر خاغلی خلیزات خورا شدید خبرګونونه څرګند کړی دي او د خبرګونونه به جواب هم ندی پاتې شوی د دوی ترمنځ اصلي ستونزه څه ده سکسیسیو او تاسو دواړو ته څه وایاست؟
موږ تاسو ته ډیر پیمانداري وایو موږ په خارجه چارو مداخلت نکو خود دغه چې زلمی خلیلزاد دی وزمش په داخله چارو کې متنفي دی وزمش په خارجه چارو کې مداخلت
نکوي. بله ډیر زیاته مننه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال سکرتر خاغلی حامد ازکزای صاحب ډیر زیاته مننه کوم زمتون وبخی او خوشاله اوسئ بریالي اوسئ. نړیوالو مسایل تر از وروسته تر هغه چې رجب طیب اردوغان په ترکیه کې د ولسمشۍ دویم پړاو تاریخي ټاکنو کې ګټون کوي اعلان شو. د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن تر څنګ د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن او همدارنګه د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو نوموړي ته مبارکي ویلې دي او د نوموړي سره د ګډ کار کولو ژمنه هم کړې ده.
د ترکیه د ولسمشر دویم پړاو ټاکنو وروسته د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو رجب طیب اردوغان ته د بیا ځلې ګټلو مبارکي ویلي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن اردوغان ته د مبارکي ویلو ترڅنګ په ټویټر لیکلی د ناتو د متحدینو په توګه د دې تاسترګې په لار يم چې د دوه اړخیزو موضوعاتو او ګډو نړیوالو ستونزو په حق له په ګډه کار کولو ته دوام ورکړو. په ورته وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن هم خاغلی اردوغان ته مبارکي ویلي او ترکیه د ناتو ارزښت لرونکي متحد او شریک هیواد بللای. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي ینز سټولټنبرګ هم په یو ټویټ کې د ترکیه ولسمشر ته د بیا ټاکل کېدو له امله مبارکي ویلي او زیاته کړې ده چې په جولای میاشت کې د ناتو د سرمنشي لپاره په چمتووالي کې انتظار کوي. ترکیه چې د یوکرين په جګړه کې د ځنګړي اهمیت خاوند ده د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي اردوغان ته د مبارکۍ سره سره لیکلي مونږ د خپل هیوادونو د ګټو لپاره د ستراتیژیکو همکارۍ د لا پیاوړتیا او همدارنګه د امنیت او ثبات لپاره د همکارۍ په پیاوړتیا باندې باور لرو. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د مشرانو ترڅنګ د طالبانو چې د ټاکنو او دیموکراسۍ مخالف دریز لري رئیس الوزرا ملا محمد حسن هم د ترکیې ولسمشر ته مبارکي ویلي.
شاغلی جلالت ماب رجب طیب اردوغان ته د ترکیې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د بریا او د ترکیې د منتخب ولسمشر په توګه بیا انتخابېدو مبارکي وایم. له الله جل جلاله څخه هیله لرم چې ترکیه هیواد ته چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي.
رجب طیب اردوغان پرون نو وخت ته ټاکنې وګټلې او ځای ځای خپل پلویان ته د مبارکۍ ویناوې وکړي.
یافته تعجیل
زغوارم د خپل ملت له هر غړي څخه مننه وکړم چې مونږ ته د راتلونکو 50 کلونو لپاره د حکومت کولو مسؤلیت راکړ.
د اردوغان سیال کمال کلچدار اوغلو دغه ټاکنې په تاریخ کې تر ټولو غیر عادلانه ټاکنې وبللې خو د پایلو نه منلو په اړه یې څه ونه ویل. هغه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې هلو ځلو ته دوام ورکړي.
زه تاسو ټولو څخه غوښتنه لرم راځئ چې ځان لپاره د خپلو ماشومانو متقاعدینو د خپلو میندو او پلرونو د کروندګرو او سوداګرو لپاره د ډیموکراسۍ مبارزه ژوندۍ وساتو.
خو په خپله ترکانو د ټاکنو د پایلو په اړه بیلابیل غبرګونونه درلودل.
مونږ ډیر خوشاله یو له خوښۍ ډک یو. زه حتی خپل ځان نشم کنټرولولی. زه د خدای نه شکر گزاره یم. مونږ ټونکی یو. دا زموږ لپاره څومره د خوښۍ خبره ده. په مخته ښاغلی کلچدار اوغلو د خدای شکر دی چې اسلام وګټله. زه چې شاوخوا ګورم مونږ چې د اپوزیسیون ملاتړ کاوه زموږ ځواني په غم ککړه شوه. ټول غمجن دي. مونږ په دې هیواد کې پسرلی هیر کړ.
په داسې حال کې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د 50 نورو کلونو لپاره ولسمشر شو د ترکیې لیرا د امریکا ډالر په وړاندې په بې ساري ډول راغورځېدلې ده. احسان الله یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د نړۍ په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران د وروستي پادشاه زوی شهزاده رضا پهلوي د طالبانو سره د ایراني سرحدي ساتونکو په جګړه کې د وژل شوی او ایراني ساتونکو د کورنۍ غړو سره د خواخوږۍ د خودلو په ترڅ کې طالبانو ته د ترورستان خطاب کړی. د ایراني سرحدي ساتونکو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ رښتتي د شنبې په ورځ پیل شوې چې په پایله کې دوه ایراني سرحدي ساتونکي او د طالبانو د ځواکونو یو ساتونکی وژل شو. دواړو گاونډیو هیوادونو په یو بل د جګړې د پدیدو پر اچولې. شهزاده رضا پهلوی خپل ټویټر کې د ایران اسلامي جمهوریت رژیم د دغه هیواد د پیاوړي پاوز د کمزوري دو لامل ګڼلې دی. بل پلو د کوسوو په شمال کې سربیایانو نن هڅه وکړه چې هغه سیمه ایز حکومتي ودانۍ ونیسي چیرې چې د البانیا خاروال تیره اونۍ د پولیسو په مرسته ورته ننوتلي وو. د کوسوو پولیس او د ناټو په مشرۍ د کوسوو ځواک په زویکان کې د خاروالۍ د ودانۍ ساتنه کوله. دا د څلورو خاروالیو نه یوه ګڼل کیږي چې تیره میاشتې د ناڅاپي ټاکنو ترسره کولو هڅه وشوه او د سربیایانو لخوا یې په لویه کچه بایکاټ وشو. د سربیایانو په دغه ګڼ میشتي سیمه کې د خاروالانو څوکیو او شوراګانو ته په دغو ټاکنو کې یوازې البانیایي یا د نورو کوچنیو اقلیتونو استازي وټاکل شول. د روسیې خبری آژانس تاس نن ویلي چې د روسیې د کورنۍ چار وزارت د متحده ایالاتو سناتور لنسی ګراهام تر تعقیب لاندې خپل تور لیست کې شامل کړی. د جمعې په ورځ اوکراین له ولسمشر ولادمیر زلنسکی سره د ګراهام د لیدنې په اړه خبره شوې ویډیو کې ګراهام خودل شوی چې وایي روسان د مرګ سره مخ دي او بیا د اوکراین سره د متحده ایالاتو د مرستو ملاتړ څرګندوي او زیاتوي چې په اوکراین د پیسو مصرف د امریکا د لپاره د لګښتونو تر ټولو غوره ځای ګڼل کیږي. نن په متحده ایالاتونو کې د یادونې ورځ یا هغو پخوانیو پوځیانو ته د درناوي ورځ ده چې په بیلابیلو جګړو کې وژل شوی دي. ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د همدې ورځې په مناسبت وینا وکړي. د خبر نو جزئیات په د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب نه واخلم چې د کانګرس د مانې لمخه موږ سره مل دی. جلالزی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. د دې ورځې په اړه راته وایسته ولسمشر بایدن څه وخت په خپل وینا کوي؟
خسته جانې سلام تاسې او قدرمنو لیدونکو ته د یادونې یا د پخوانی پوزیانو د درناوي ورځ د امریکایانو لپاره خورا مهمه ده او نن دوشنبه په ټول امریکا کې عمومي رخصتي ده. په دې ورځ چې هر کال د می میاشتې په وروستۍ دوشنبه ترسره کیږي ولسمشر د کابینې غړي د کانګرس غړي همدارنګ عام امریکایان هغو پخوانیو پوزیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کوي چې امریکا ته د خدمت په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی د ولسمشر جو بایدن په شاوخوا 15 دقیقو کې د آرلنګټن په هدیره کې چې لومړی میرمن به هم ورسره وي په همدې مناسبت وینا وکړي. تر اوسه د ولسمشر بایدن د وینا ډیر جزئیات نه دي روښانه شوي، اما معمولا د امریکا ولسمشران په دې ورځ د امریکایي پوځیانو د ستاینه کوي او هغه امریکایان چې د امریکا د دفاع په لار کې ژوند له لاسه ورکړی د هغوی قدر کوي. د همدې مراسمو څخه مخکې د ولسمشر بایدن مرستیالی کاملا هارس د شنبه په ورځ هم د ویست پوینت په پوځي اکاډمۍ کې د یو شمېر پوځیانو د فراغت په مراسمو کې وینا وکړه. هغې د امریکایي پوځیانو د هڅو ستاینه وکړه، اما ویل چې پر اوکراین د روسیې د برید او همدارنګه د چین د هڅو له امله نړۍ یو خطرناک حالت ته داخلیږي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه کور ودان جلازې سي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
او د کډوالو ستونزو ته چرشو په پاکستان کې د افغانو کډوالو په کمپونو کې تر شپږم ټولګي پورته، یعنی د منځنۍ او زده کړو لپاره خوندي نشته او نه هم د افغانستان نصاب ورته تدریسيږي. که څه هم په دې کمپونو کې د ځینو مؤسسو لخوا موقتی کورسونه پیل شوي دي، خو د دغو ماشومانو تعلیمي اړتیاوې نشي پوره کولای. د امریکا غا خبريالي مسکا صافي په دې اړه رپورت چمتو کړی.
اردو ژبه او د پاکستان تاریخ چې یو افغان کډوالې په ماتو ټکول ولی او نور یې اوري دا د خیبر پختونخوا په مانسهره ولسوالۍ کې د افغان کډوالو په کمپ کې د انجونو لپاره جوړ لنډمهاله کورس دی چې د ورځې په دویمه برخه کې 3 ساعت دوام کوي. افغان کډوالو ته په کمپونو کې تر شپږم ټولګي پورته د ثانوي زده کړو زمينه نه ده برابر شوې.
ما ډیر شوق دي چې خپل تعلیم وکم. شپږو کالو شو چې ما خپل تعلیم پرې خو او اوس د 2 کال کېږي چې دا کورسونه شروع شوي دي. مونږ ته دا ټیچر سبقونه وايي، سکول راته وايي. نو ما ډیر خوښیږي چې خپل تعلیم سر تکم او زه پر راتلونکو کې یو ډاکټر جوړ سم او خپل وطن ته یا خپل خلکو ته خدمت وکم.
په دغه لنډمهاله کورس کې د دری او پښتو پر ځای اردو او پاکستانی نصاب تدریسيږي چې د سیمې خلک ترې نخواخ دي.
موږ چې کله دلته تعلیم کوو بهغه وخت کې تقریبا د پښتو، دری، ریاضي دا د افغانستان د موږ د خپل تاریخ دا به موږ ته ټول خوده بقاعده استادانو کدی هغه د جنوب د پاره او کدی الکان د پاره خو ساغه شین په نشته.
مونږ دلته اردو ژبه وایو کنه زمونږ ټیچر هم اردو وای زکه چې یلته پښتو ژبه مونږ ته سوګ نه وای زکه مونږ اردو وایو یلته مونږ خپل ژبه پښتو ده.
په پیښور کې د افغان کډوالو عالی کمشنر محمد عباس خان وای د پاکستان حکومت او د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر له مالی ستونزو سره مخ دي چې له امله یې دوی ته د منځنۍ او زده کړو زمينه نه ده برابر شوی. هغه وای ډیر ژر به د دوی په نصاب کې پښتو هم شامل کړي.
چې کومه غټه مسله ده یونیسیار و ده، نو هغه سره فاندینګ نشته، فاندینګ ډیر زیات کم دی. حکومت پاکستان خپل مسله ده ډیره غټه. زمونږ دی وخت کې 2.5 کروڑ ماشومان چې دین وغي سکولونو کې ځای نشته، نو په دې حالاتو کې مونږه انټرنیشنل ډونرز ته او یونیسیار ته د ټولو ته ریکوست کو چې تاسو په تعلیم کې انویسټمنټس وکړئ، ناٹ اونلی فار ریفیوجیز بٹ آلسو فار د لوکل ہوسٹ کمیونٹی. نو په کیمپس کې دنه زما خپل ډیمانډ دا دی چې دی ایٹ لیسټ د هایر سیکنډری لیول پورې ایجوکیشن الته اویلیبل کی او د دین علاوه چې کوم د مدر ټنګ دی نو دا ډیبیټ روان دی سب ګروپس دا سی دی غی یونیسیار او ګورنمنت اف پاکستان د دې دا خیال دی چې دی پاکستانی چې کوم کریکولم دی نو هغه کو دی فرض کا دغه کی شروع کی نو دلته به ته بیا په نوکرو کې او په هایر ایجوکیشن کې فائدې ای کی به سب ودا ته پرابلم بنی او بہرحال کې دی شي چې مونږ د دې چې کوم دا لانګویج خپل مدر ټنګ دی نو د دې سپریټ کلاسز وته مو شروع کو الونګ ود پاکستانی کریکولم
په پاکستان کې په ټولیز ډول د افغان کډوالو و 50 کمپونه دي چې پکې 20 سلنه افغان کډوال وسیږي خو له لومړنۍ زده کړو وروسته د منځنۍ زده کړو سیستم نه لري چې له امله یې نه یوازې انجونې بلکې هلکان هم له زده کړو بې برخې دي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
قدرمن لیدونکو نن د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده او د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ ترڅنګ تاسو ته یو ځانګړی رپورت هم لرو. یوې فرانسوي پښتو ژبه زده کړې او د پاریس په یو معتبر پوهنتون کې د پښتو ژبې خون کده. دا پښتو ژبې فرانسوي سارا هرمن نومیږي او وايي پښتانه باید زیات کتابونه چاپ او خپاره کړي. زموږ خبريال جلال میرزاد د سارا هرمن په کار او هڅو باندې رپورت چمتو کړی.
سارا د پښتنو په څیر د پښتو ژبې خپل تلفظ او لهجه کاری. سارا د پښتو ژبه د پاریس په یو معتبر پوهنتون کې زده کړه او بیا یې په دې پوهنتون کې د پښتو ژبه خوونه پیل کړه. وروسته یې د فرانسوي ژبه زده کوونکو ته په پښتو یو کتاب ولیکو.
نو دا کتاب یو لارښود دی چې ما په خپل ولیکل. دا کتاب دی پښتو ژبان دی پښتو ژبوبونکو لپاره دی چې غواړي فرانسوي ژبه زده کړي. دلتا په فرانسا کې تیر کار خپور شو او په دې کې تقریبا 1500 د پانی دي شل لوستونه دي چې هم په فرانسوي هم په پښتو ژبه دي. ګرامري درسونه دي، تمرینونه دي، ډیالوګونه دي چې تاسو هم کولای شئ واورئ، ځکه چې د هر ډیالوګ لپاره یو کیو آر کوډ شته. نو فرزن دلته یو ډیالوګ یو حتی دلته کیو آر کوډ شته.
سارا هرمن په پاریس کې د شرقي ژبو او تمدنونو په ملي پوهنتون کې د پښتو ژبه تدریس کوي. د خپل هم باندې پوهنتون کې پښتو ژبه زده کړي. پوس د نورو افغانانو سره یو ځای بهرنیانو ته د پښتو ژبه خوونه کوي او په افغانستان کې پښتو ژبه ته یو پیغام هم لري.
د پښتو د ورځ لپاره تاسو ته ټول مبارکي وایم او که زه یو پیغام لرم، زه د هیله لرم چې نور پښتانه به آینده کې هم نور کتابونه نور شایان د خارجانو لپاره جوړ کړي ترڅو چې په اسانۍ توګه پښتو زده کولی شي.
دلته درې نورې بهرنیانې هم دي چې یو کال کېږي پښتو ژبه زده کوي.
ما فکر وکړم چې زه پښتو زده کړم ځکه چې زه غواړم ترجمه نشم. زه غواړم په فرانسا کې د افغانانو سره کومک وکړم.
سارا هرمن وی په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې سره کار کړي او د افغانستان مختلفو سیمو ته تللې ده.
لومړی ځل چې افغانستان ته تللې وم 2009 کال و او درې نیم کاله مې تیر کړی دی هلته. او تیر وخت چې تللې وم د نوومبر په میاشت کې و 2022 کال. زه
موش په فیر پلو تار سی با ګرام
د پښتو ژبې ویونکي او خوونکي فرانسوي سارا هرمن وی په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت ته اندېښمنه ده او له طالبانو غواړي چې د خزو او ماشومانو ازادي محدود نه کړي.
مېرمن سارا هرمن ته د لا بریالیتوبونو په هیله قدرمن لیدونکو ستاسو د ملتیانه هم ډیره مننه کوم. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ د یو پښتو رادیو یو تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په تړاو خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼې باندې لوستلی او کتلی شي. نو پښتو خبرونه پای ته ورسیده. د دې نورستا د ری خبرونه پیلېږي چې زما همکار لینا جان روزبه اوس په استودیو کې را سره مل دی. لینا جان ستړي مشي او په خبرونه کې څه مور ټول کړی دي مهرباني.
بله، با سلام به شما و بیننده های محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت آغاز میشه. واکنش های جهان و حزب مخالف را به انتخاب مجدد سید طیب اردوغان در انتخابات ترکیه داریم و همچنین آیا تنش میان حکومت طالبان با ایران تنها روی حقابه و موضوعات سرحدی است یا خیر؟ با ما باشید و محتوای برنامه